په پېښور کې د ماخام 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نننې او نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه لرو خبرونه له مجید بابر اورو
پاکستانی چارواکو غورزنگ ټول زندانی فعالان دی زر تر زر خوشی کړل شي د ټانک په ګرا شاه سیمه کې نن سهار نامعلوم وسلوالو د پولیو ټیم سره یو کارکونکی د پولیسو سپایي وجلې برتانیا د افغانستان د بشری بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې مشال خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ ټول زندانی فعالان دي زر تر زر خوشی کړل شي نن پټان کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د احتجاجونو په ترڅ کې د جلسې ته په وینا کې پښتین په قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنو او د ځمکنیو شخړو د خاتمې په زوره د ورکو شوو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه علي وزیر د تیر کال د دسمبر نه د کراچۍ په یو زندان کې دی په هغه تور دی چې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د یو جلسې پر مهال د ریاست پر ضد ویناوې کړې وې علي وزیر وکیلان دا تورونه ردوي د ټانک جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین ترڅنګ یو شمېر نورو فعالانو او سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې د دې نه مخکې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دا ډول جلسې وشوې چې پکې د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه شوې د ټانک پولیسو وایي چې نن سهار په ګرې شاه سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیو د واکسینو د ډلې سره کار کوونکي یو پولیس سپایي نذیر په ډزو وجلې د ټانک د تھانې ایس ایچ او نور اسلم نن مشال ریډیو ته ویل چې نذیر په ګرې شاه کلی کې د پولیو ټیم سره په ډیوټۍ موجود وو چې وسلوالو په ډزو ووجلو په دې برید کې د پولیو د کارکونکو ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی په سیمه کې د لټون عملیات روان دي په ټانک کې د پولیو په ټیم باندې دا دویمه حمله ده د دسمبر په 11مه د ټانک په چودړ سیمه کې د پولیو د واکسینو ډلې سره کارکونکي یو بل پولیس سپاهي هم وجل شوی وو د هغې پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکو ویلي چې له افغانستانه ټول وزیرستاني کډوال به پروان پړاو کې پاکستان ته ستانه کړي د پی ډی ایم د بیا ودانیو د کډوالو د چارو مرستیال مشر عادل ظهور د دسمبر په 11مه مشال لیروته وویل چې سمو د وړاندې یو ډله افغانستان ته تللې وه او شپږ زره کورنۍ د ستنېدو لپاره رجسټر کړي دي له افغانستانه د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنولو بهیر د دسمبر په 11مه پیل شوی دی په شمالي وزیرستان کې په 2013 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر کورنۍ افغانستان ته هم کډه شوې وې چې له 2014 زیږیز کال راهیسې شاوخوا 15 زره کورنۍ په تیرو پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته بیرته ورغلي دي د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د افغانستان بشری ناورین او په نورو مسلو خبرې کړې دي د پاکستان د پوځ آمادي کو څنګه آی ایس پی آر په خپل پاڼه لیکلي چې د دسمبر په 11مه د سلورو امریکایي سینیټرانو یو پلاوی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي په امریکایي وفد کې سینیټر اگست کینګ ریچرډ بر جان کارنین او بنیامین اسیس شامل دي آی ایس پی آر زیاتوي چې جنرال باجوا ویلي چې پاکستان له سیمیزو هیوادونو سره دواړخي د رابطې او پروم نه پراخې او دوامدار اړیکې ساتل غواړي نوموړي د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره په نړیوالې همغږۍ هم ټینګار وکړ و پاڼه دا هم وایي چې امریکایي سینیټرانو له پاکستان سره په هره کچه د سفارتي همکارۍ زیاتولو لپاره د کار کولو ژمنه وکړه هلته د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له امریکایي سینیټرانو سره د ملاقات پر مهال د امریکا او پاکستان پر پیاوړې همکارۍ ټینګار کړی او ویلي چې دا د سیمې د امنیت او سوکالۍ لپاره ضروری دی او روسي خبردا چې برتانیا د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیون ډالر د مرستو ورکول ژمنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر لی سټراس د دسمبر په 10مه د مرستو اعلان کړ او ویلي چې له دې سره به د خلکو ژوند بچولو، د انجونو او ښځو خوندیتوب او د سیمې په ثبات کې مرسته وشي. دا نوې مرستې به د جنس پر اساس د تشدد متاثرینو او د ماشومانو خوندیتوب د کارونو لپاره هم کارول کیږي. د مشال خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پښتون ژغورنی غورځنګ نن په ټانک کې جلسه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پښتون جلسې ته په وینا کې د علي وزیر په شمول د خپل یو شمیر نورو ملګرو د پاکستان له زندانونو د خوشي کولو او په سیمه کې د هدفي وژنو د درولو په څیر غوښتنې تکرار کړې. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي زرد چې د افغانستان په خوست کې دیره د شمالي وزیرستان کډوال خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شي. د پاکستان د شماریات مرکزی ادارې ویلي روانه ونې په دې هیواد کې د ګرانې شرحه 13.15 ریکارډ شوې ده. په 400 کې د اسکول چوکیدار وایي د سیمې غریب خلک په یو دوه کې حیران دي چې د ژوند ضرورتونه به څنګه پوره کوي.
زیادتر غریبانان خلک دي، ټول مزدورکار خلک دي، بس یو لنده کاته ده روانه ده. الله دې خیر وکړي، خو ډېر زیاتې تنګ کړو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو. پښتون ژغورنی غورځنګ نن په ټانک کې جلسه وکړه. د جلسې هدف د غورځنګ د بندي غړو په تیره د علي وزیر چې په قومي سملې کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي هم دی د پاکستان له زندانونو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کول و. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتون په وزیرستانونو کې د هدفي وژنو د مخنیوي، لمانجنو، د دې سیمو د پاک کولو او د ورکو کسان و عدالت ته د وړاندې کولو په څیر خپلې غوښتنې تکرار کړې. د غورځنګ د نننۍ جلسې په اړه د دې او ځینو نورو معلوماتو تفصیل خپل خبریال اشتیاق مسید اورو چې د اوس نه یو ساعت مخکې په ټلیفون راکړل.
دا جلسې کې پښتون ژغورنی غورځنګ چې کوم غړي په خپل ویناګانې شي د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پښتون سیمه شي د پښتنو ته په وسایل باندې خپل حق ورکړای شي. او د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان حکومت نه په سویلي قطبي وزیرستان شي د هدفي وژنې مخنیوي غوښتنه وکړله. او دا وویل چې دا د لاس د اپریشنونو چې کوم شوي دي دا نه بعد د حکومت ذمهواري ده چې دا کوم هدفي وژنې روانې دي دا د ختمې کړی شي. او ورسره چې دا کوم له درکه خلک دي دا د پاکستان آئین لاندې عدالتونو ته دا پیش کړی شي. او په پښتون میشت سیمه کې د قبایلو ترمنځ ځمکني شخړې دا هم د پاکستان حکومت ختمې کړي. افغانستان حالات والی سره د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان شي د طالبان واکمنۍ نه بعد پسې هدفي وژنې راونه دي. او د عام ولس معاشي حالات د خرابېدو مخنیوي دا وشي. د جلسه 2 بجې ختمه شوله چې پکښې د پښتون ژغورنی غورځنګ سویلي پښتونخوا د کوټا د چمن د مرکزی کور کمیټي غړي راغلي وي. شرکت یې وکړه پښې د خیبر پښتونخوا، سوابي، مردان، پېښور او د سوات غړي هم په داسې په ګڼ شمېر شرکت وکړي. په دا جلسه شي تر 10000 پرې مقامي چې کوم د ټانک دین کې وی ورسره په ګڼ شمیر شه د سویلي وزیرستان او د قطبي وزیرستان نه خلک راغلي وی. او التاپ د جلسه کې چې کوم په لینډ ماین شه مزور شوی دی هغه کسان راغلي وی. ورسره بل درکه خلکو خپلوان هم په ګڼ شمېر شي راغلي وي، شرکت یې وکړلی.
لنډ راته ووایه مسید صاحب، چې دی د غورځنګ چې کوم بندي غړي دي، او په تیره علي وزیر چې هغه یو کال وشو چې په کراچۍ کې بندي دی، که څه هم یو کیس کې قضیه کې ضمانت شوی دی بلکې لا پاتې دی، ورباندې تور دی چې د ریاست په ضد وینا کړې ده، په دغه تور هغه بندي دی. د هغه د خلاصولو لپاره هم کوم غږ پورته شو له دې نننۍ جلسې؟
د نننۍ جلسې په بنیادي چې د کوم علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده هم د اور د وخت کراچی زندان شه بند دی، د رهایی د غشتنه د پروا د جلسه، اور ورسره حنیف پښتین او ویس عبدال د اور د سره د ژغورنې پښتون ژغورنې غورځنګ نور څومره غړي د پاکستان زندانونو کې شه بند دی، د دغې لپاره احتجاجي جلسه وا، اور د ټوله د علي وزیر سره د ټوله بندیانو مرګرو د رهایی غوښتنه وکړه، اور دا منظور پښتین دا هم وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تنظیم سازی ناباد د دې د اولی مطالبه هم دا ده چې د دې څومره بندیان مرګري دي، دا د پاکستان ریاست زر تر زره د زندانونو نه خوشي کی.
په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود و چې نن په ټانک کې شوې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې حال یې راکاوه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د شمالي وزیرستان هغه ټول کډوال چې دا مهال د افغانستان په خوست کې دي به خپل سیمو ته ستنوي. د چارواکو په خبره له حکومت سره د شاوخوا 6000 کډوالو کورنیو نمونه راجستر دي. خدای زیاتوي نوي کډوال به هم راجستر او خپل سیمو ته یې د ستنولو په چارو کې له هغوی سره مرستې وکړي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال د ضرب عزب نومي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان زرګونه اوسېدونکي خوست ته کډه شوي ول. لدې کډوالو د روانې دسمبر میاشت لسمه نیټې شاوخوا 8 شپېته کورنۍ پاکستان ته بیرته تللی دي. نور حال له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته اوړېدلي د شمالي وزیرستان ټول کډوال خپل سیمو ته راستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 میلادي کال د جون په 15مه پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل، چې له وجې د حکومتي شمیرې له مخه نږدې 8 لکه خلک په کډوالۍ مجبور شول. په دغو کې شاوخوا 40000 کورنۍ افغانستان ته اوړېدلې وې. د 2015 میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې نه د دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شو، خو افغانستان ته کډه شو وزیرستاني کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره 9 کاله په انتظار تیر کړل. د افتونو سره د مبارزې په اداره کې د بیا بادکارۍ او د کډوالو د څانګې مرستیال ډایرکټر عادل ظهور د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې مخکې هم په یو شمیر پړاوونو کې تر 5000 کورنۍ د علیزو او غلام خان له سرحدي لارو پاکستان ته راغلي ول، خو اوس به دا ټولې کورنۍ راستنولې کیږي.
دا زمونږ کمیټمنٹ دی په کیسونو خاندانونو چې دینو دا دې زمونږ پاکستان ته راوړو، چې دا کې چې کلیر وي هغه وو پس په لا کول لا شي، چې دا کې چې نه دی کلیر او هغه په پنو دی خان لکی دې زینو کې خپل ریایي شي اختیاري چې کم نادرا وي ریفایټ خاندانونو دی، نو هغه ته به د میاشتې 12000 روپے د منسي سسپنس الاونس په تور باندې او 8000 روپے د راشن الاونس په مت کې به هم دوی ته ورکو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې عادل دهول دی اتکړه چې سمو د مخ کې د ډیمه د چارواکو یو ډله افغانستان ته ورغلی وه او هلته یې د راستنېدونکو کډوالو څخه د پاسه 6000 کورنۍ رجسټر کړې وې. خو د دسمبر په 11مه مشالې رو سره په خبرو کې په خوست کې د کډوالو د چارو رئیس مولوي احمد احمدی د دغو کورنیو کرش میرا 8020 یاد کړه. د احمدی په خبره دا کورنۍ د ګوربز ولسوالۍ، سپیری ولسوالۍ، لکڼو، د ګلانو کیمپ او د خوست د مرکز ترڅنګ په یو شمیر نورو سیمو کې اوسېږي. او زیاتوي.
یقینا موږ سره د مهاجرینو کډوالو کوم وزیرستان کډوال چې دی یا د نورو حدود پاکستان غا علاقه مهاجرین چې دی موږ سره ډېر کوله وخت ورکړلو. ان شاء الله موږ هي احترام په سترګو ته کتلې دي او تر اوسه پورې ان شاء الله موږ نه خپه شوی نه دي. دغه اوس د پاکستان طرفه کوم ترتیب ته جوړ شو ده او دا کسون چې وړي او موږ په دې خوشاله چې وړي ځکه چې خپل وطن چختن شي او د هجرت شپې تیر شي او په دې موږ خوشاله ګو ده خوشاله ګو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خوست د والی مرستیال مولوی محمد انور دین پرور وویل چې سوره د مخکې مو د کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي کړي.
ډیر مننه کوو د نصاب موسسې د کارکونکو او مشرانو نه او دوی دلته د وزیرستاني کډوالو لپاره مرسته راوړې ده چې په دې ژمي کې په دې سخت ژمي کې د غوی کار پی وشي. هغه تقریبا 8000 کورنۍ دي چې په کورنۍ ته $350 ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم $3 million دي.
دا کډوال د شمالي وزیرستان مدخیل دي او زیات آبادی د تحصیل د تخیلو د شیرانی مدخیلو خدرخیلو او مامدخیلو سره تعلق لري. د دوی سیمې تر دا مهال تصفیه شوې نه دي او پکې د ژوند بنیادي سهولتونه نشته. خو د زوی سیدګۍ اوسیدونکي عنایت خان د بنیادي سهولتونو د نشتوالي باوجود د خپل کلي تلو ته ډیر خوشاله دی او د وو کالو په قربتوب د افغان ولسنا منندوی دی.
مولا مهرباني عنایت خان دی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو اتاړ دلا میټر شوا اختر کړای دی ونده وی واپس ته دی یو تاریخ آوا په شاه خوشی میر د خپل وطن ته دغلی تدریمی وزیرستان ته.
د افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې چارواکي عادل دهوروای چې په تحصیل د تخیلو او د دې کډوالو په نورو سیمو کې د 900 عرب روپو په لګښت د سکولونو جماعتونو لارو د سکولو د اوبو او یو شمیر نور د بنیادي سهولتونو برابرولو کار روان دی او ډېر زر به دا کډوال خپلو کلیو ته استانه شي چې بیا به یې د ویجاړو شوو کورونو د تاوان لپاره سروي شروع کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د خوست اوسیدونکي پر غلام خان لار د خلکو ناروغانو د تګ ور تک پر وړاندې د پروتو خندونو لری کول غوښتنه کوي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیايي ستونزې ډېرې دي چې له وجې یو شمېر ناروغان اړ دي چې د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شي. بل ورته پر غلام خان بندر د طالبانو چارواکي وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ ور تک کې اسانتیاوي پیدا شوي او زیاتوي چې هڅې روانې دي چې پر دې لار د پاسپورټ او ویزې پرته د عامو خلکو د تګ ور تک د عام خلکو تک اور تک پیل شي. نور حال له نجیب الله الخیل اور
د خوست د شمال دوه مندول سوالی اوسیدونکو احمد ګل چې د غلام خان په صفری نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره لڅو ورځو په تمه دی. د مشال رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریک کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری په زور نه په زور په سپیشل میټر ونسي دغه دیتا یلته ته یای چې څلور کا سپینځه کا سپ نوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه تر وګیا پر انتظار وکړ دوی نه بیا سپیشل نسی بزور ته یلته شپې نشتا. دوی به دا وکړي چې وزیر خرجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاصه کا مریضون دی مریضون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجنه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي پاس کېته یې.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لږو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وي.
مشکلات ډیر دي زده چې موږ ته کم کسانې دا اجازه ورکوي یعنې په کور ځای د خلکو ته اجازه زیات شي خلک زیات ولګي مریضان دي دا وخت دا مریضان لار بار پروزه دي دا په څه شپې پروزه وي دلته مخانه کې ډاکټران یې کیز لور شي یا انډیاتا لور شي نو موږ د حکومت نه دغه څېره دا موږ ته کسان زیات کی امرزون یا چاته تکلیفی دا ټول زر زر او باس په دې لګي وله.
بلدوري ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ او راتګ کې اسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ او راتګ پیل شي. د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي، خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي.
بل طرف په مونږ باندې بوج دی، ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان، نو دوی روان 200 مریضان وي، نو دغه وجه لري مونږ ته تکلیف شته، مشکل دغه خبر شته، خو هغه به ان شاء الله دوی سره اورو. مونږ په دې لار باندې داسې لګیا یو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورت بے وزیر داخل زیرا زی ان شاء الله.
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښه 400 کیلومتر نه کېده، خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی. د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کاله پخوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تازه شمیرې ښیي چې روانه اونۍ په دې هیواد کې د ګرانۍ شرحه 13.5 ریکارډ شوې ده. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې د 19 خوراکي توکو بیې نورې هم لوړې شوې دي. په داسې کې د دې هیواد وګړي حکومت ملامتوي چې د خرابو اقتصادي پالیسیو له وجې د دوی ژوند سخت شوی دی، خو حکومت وایي ګرانۍ د ټولې نړۍ مسله ده او دا چې په پاکستان کې وربانه د کابو مندلو هڅې روانې دي. د شبیر احمد جان رپورت.
د پاکستان بیورو سټاتستکس یا د شماریاتو مرکزی ادارې هفتوار شمیرو تر مخه په ملک کې د ټماټرو، مسورو، چنو دالو، چینو، صابونونو او نورو نورلسو توکو نرخونه روان هفته کې نور هم سیوا شوي دي، ولې د ځینې سیزونو نرخونه راټیټ شوي هم دي. عام ولس د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ګیلمن دي چې کله نه د دوی حکومت راغلی دی، نو د ګرانې لړۍ دوامدار ده او ورځ تر ورځه د هر یو سیز نرخونه په بر روان دي. واجد علي چې د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه کې څوکیدار دي، وای چې تیر حکومتونو په نسبت دې حکومت کې گرانی سوچند زیاته شوې ده.
دې ګورنمنټ کې ډېره زیاته گرانی د ډېر زیات اوړو د غشان تاسو اوړو لوټونو ته ګوري او بل ګورنمنټ کې په 700 او دې کې اوس 1300-1400 کې دغه کیږي. بل دا چې دوی و چې موږ یوټیلیټی سټول دپاره تاسو یوټیلیټی سټول ته ځای کنه اوړو غوړي او چینې اخلي، نو یوټیلیټی سټول خو دوی دومره کم دغه لولېږي چې په هغې باندې خو بچا ګزارم نه کیږي. دلته خو زیاتره غریبانه خلک دي، ټول مزدور کار خلک دي، بس یو لنده کا ته روانه ده، الله دې خیر وکړي، ډېر زیات دي دنکړو.
نو شادلی وای چې کوم سیزونه د روزانه په بنیاد په کور کې استعمالیږي د هغې نرخونه یو په دوشي وي دي، خو حکومت سره هیڅ د غریب اولس فکر نشته دي.
دا کم حالات نن سبا شروع دي، نو خو ټول دنیا ته پتا ده وړي دا 180 او دا 200 روان شو په 300 باندې دی درې ده، او دا غریب دی اړتیا کې مدانه 500 په روز ده. نو زه حیران دیم چې د عمران خان جی ویده تبدیلی برازی، نو دا تبدیلی و چې غریب تباہ برباد کوم 100% په غړو پچینو کې او چار سال راپاتونو حالات بدلی او غریب سره تباہ برباد شو.
دا وکمن ګن وفاقی وزیر علی زیدی د دسمبر په لسمه خپل یو بیان کې په لندن کې خبریالانو ته ویلی وو چې پاکستان کې گرانی د لندن نه کم ده، خو بیا هم دی وای د گرانی دفاع نشي کولی. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې تیرو شلو کالو کې ټوله نړۍ کې دا ډول گرانی پړومبیزل راغلی. دی وای چې د دې حکومت پلان لري چې غریب اولسته بنیادی د استعمال سیزونه پرایاتی نرخونه ورکړي. سه مدوړان دی وزیر اعظم عمران خان خپل یو بیان کې ویلی وو،
کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں،
موږ د خوراک څخه سیزونه زیاتره بهر نه راغواړو، او چې بهر ملکونو کې نرخونه زیات شو نو دلته به هم زیاتیږي، ځکه موږ هم د هغوی نه راغواړو. شل کاله کې دومره په تیزۍ د خوراک څخه سیزونو نرخونه چرته هم نه دي زیات شوي لکه سخت کال چې زیات شوي دي. دین علاوه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تیر حکومتونه هم د موجوده ګرانۍ لپاره ګرم ګڼي او وایي د پاکستان په تاریخ کې د ټولو زیات بهر ملکی قرضونه چې تیر حکومتونه اخستي وو د دوی حکومت واپس کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
قانونی لاری
پا دوانی مو بجو
دو رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
په خیبر پښتونخوا کې د چارو شنونکو وایي په ټولنه کې د عدم برداشت له عمده لاملونو یو یې تعلیمي نصاب هم دی. د دوی په خبرو د سکول په کتابونو کې داسې مواد شته چې زده کوونکي سخت دریځ ته مایل کوي او باید حکومت د دې مسلې غم وخوري. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په سیالکوټ کې بل وګړو یو سریلنکایي وګړی د مذهب د سپکاوي په تور وواژه. بلخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځ د موادو د شتون تورونه ردوي او وایي په کتابونو کې د ځینو پخوانیو شخصیاتو د هغوی د کارنامو ذکر د زده کوونکو د ښه تربیت لپاره ضروری دی. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې ځینې څېړونکي وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ په اړه د موادو موجودګۍ له وجې په ټولنه کې د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي. دوی دا خبره له هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د دسمبر په درېیمه د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې د مذهب سپکاوي په تور د سریلنکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکلو وواشو او بیا یې د هغه مړی وسوځو. تر دې وړاندې د نومبر په 28مه د خیبر پښتونخوا چارسدي ضلع په مندړی کلي کې بل وګړو تر هغې وروسته یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو اور واچو چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي د تورن سړی له سپارلو انکار وکړ. د بشري حقوقو مبارزې سایما منیر د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې تحریک انصاف ګوند حکومت پر مهال یو وار بیا په تعلیمي نصاب کې داسې مضامین شامل کړل شوي دي چې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز کوي او تشدد ته لارې جوړوي. نوموړی د پیښور ټیکسټ بک بورډ د اووم ټولګي د اردو په کتاب کې د یو مضمون ذکر کولو سره زیاته کړه.
تاسو کو دلته د خیبر پختونخوا د اووم کلاس اردو کتاب وګوره. دې کې یو مضمون دی غازی علم دین شهید کنه. دا زموږ طالب علم چې دی هغه کو دا وایي یقین کوي چې سیالکوټ کې چې څه هم شوي دي کنه هغه د دې نتیجه ده. څونه نفر تنګې هغه مضمون جوړ شوی دی چې مته دلته موږ هغه ګلوریفای کوو. هر شی چې کله به دا سیزونه به موږ ګلوریفای کوو نو بیا خو موږ هغه نشو کولی. موږ بیا خپل دې نصاب نه دا تم نشو لرلې چې هغه ممتاز داسې کسان پیدا کوي چې هغه کې برداشت دي هغه به د بل مذهب احترام کوي.
په غازی علم دین شهید مضمون کې لیکل شوی چې د پاکستان له هند تربیلې دو وړاندې په لاهور کې د راجپال په نامه یو غیر مسلم وو چې د یو کتاب په لیکلو سره د مذهب سپکاوی کړی وو. ځینو مسلمانانو داغه د وژنې هڅه وکړه خو ناکامه شول. علم دین وروسته بیا راجپال وواژه او د دې پترس کې علم دین ته داغه وخت عدالت د پانسه سزا ورکړه. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پوخانی مشر فضل رحیم مروت بیا وایي چې د پاکستان له هند تربیلې دو وروسته تعلیمي نصاب ډیر ښه و. خو د 1915 کال د هند او پاکستان د جنگ او بیا د پوخانی پوځي واکمن ضیاء الحق په وخت کې پکې داسې مواد شامل شو چې په نتیجه کې د نورو مذهبونو لپاره کرکه او عدم برداشت زیات شو.
هغه کې خو مونږ یو جهادي سړی مونږ ته پکار وو چې هغه روس سره هم وجنګېږي افغانستان سره هم وجنګېږي او هغه په پاکستان کې هم هغه نظر سره وجنګېږي چې کوم روشن فکر دی روشن خیال دی. تا ټولې خبرې چې ته په کتاب کې ماشوم ته دا وښیې چې کوم دی الف بی په خنجر او په ټوپک او په دغه سیزونو نتاویږي چا باندې خو به سر پریوزي کنه چې زه دغه شان ته ګیرو شم او ماته د هارون راواغوستل شي.
خو په سواد کې د یو شخصي سکول المدینه د اردو مضمون استاد برکت علي کاشف وایي چې په ماشومانو کې د کرکې خورولو او دم برداشت ذمہواره یوازې سکول او نصاب نه دی بلکې کورنۍ ماحول هم د ماشومانو په ذهنیت بد اغیز کولی شي.
ایتیکل نن ما شوم بالکل نه فکر وکړم هغه د سره شي په سکول باندې پاره باندې د اکیډمیک بوج خپل
که څه هم د پاکستان حکومت د مذهب سپکاوی تورن او کسانو د وژنې د ملزمانو خلاف اقدامات کړي او یو شمېر یې گرفتار کړي هم دي. خو په موجوده حکومت دا تورونه پوری کیږي چې په هیواد کې د مذهب سپکاوی خلاف د قانون ناسم استعمال مخنیوي کې پاتې راغلي دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د لومړني او ثانوي زده کړو د قائما کمیټې مشر پښتون یار خان مشال ریډیو ته ویل دا تورونه بې بنیاد دي چې ګواکې د دوی د حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځۍ مواد شامل کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نصابه زیاتره هغه مواد لري کړي چې د تشدد سبب جوړېدای شي. پښتون یار خان دا هم ویل چې د علم دین غوندې کسانو ذکر د راتلونکي کل لپاره د دوی په اند ضروری دی.
اول زما د پر زما شامل بیا زما کیدارا بیا زما قران دی بیا زما رسول بیا زما دین دی کنه قران شریف الله رب الکریم ذات مونږ ته لارم رخیل ده زین مر کړی دی سوچ مر کړی دی نه چا دا زین شته چې په زین کې چار څوک داسې چاته پرچار ورکړي داسې خبره کوي کوم هر طبقه خپل هیرو ترته دی رول غواړي دا زموږ هیرو دی کاغذ یې لمدین دی او کندور داسې کسان دي چې هغه دین او اسلام د پر خپل سر فروشي د خپل حاضر قربان کړي او زموږ خپل هیرو دی هغه کومه قربانیان دي هغه ته قدر په نگاه سره کتل د پر ادم
په پاکستان او پتیرا په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د مذهب سپکاوي په تور یو شمېر کسان وشل شوي دي. د 2018 کال د اپریل په 14مه د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي زده کوونکي مشال خان بلوګرو کسانو د مذهب سپکاوي په تور وشلي وو، خو وروسته بیا پلټنو هغه بې ګناه ثابت
کړ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ ټول زندانی فعالان دې زر تر زره خوشي کړل شي. نن پټان کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د احتجاجونو په ترڅ کې دې جلسې ته په وینا کې پښتین په قبایلي دلو کې د هدفي وجنو د ځمکنیو شخړو د خاتمې په زور د ورکو شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. د ټانک پولیس چارواکي وایي چې نن سهار په ګره خاده کې د پولیو د ساسکو ورکوونکو ډلې سره ساتونکو پولیس سرتیري نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې. د ټانک د تانې سي چو نور اسلم مشال لريو ته ویل چې د پولیو ډلې په ګردا خاده کلی کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکو ورکولو لورغلي ول چې وسلوالو پر ډزو وکړي. د اسلم په خبره په دې برید کې د پولیو د کمپاین کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلې. د پټانک په تیر یو شوار اوس کې پرله پسې دویمه پیښه ده. د دسمبر په 11مه هم د ټانک ضلع په 14 سیمه کې د پولیو ساسکو د ډلې پر امنیت مامور او پولیس سرتیری وسلوالو وجلې وو چې ذمواري پاکستانی طالبانو منلې وه. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم اے چارواکو ویلي چې له افغانستان ټول وزیرستاني کډوال به پروان پړاو کې پاکستان ته ستانه کړي. د پی ڈی ایم اے د بیا ودانۍ او د کډوالو د چارو مرستیال مشر عادل ظهور د دسمبر په 11مه مشال لیدو ته وویل چې سمو د وړاندې یوه ډله افغانستان ته تللې وه او 6000 کورنۍ د ستنېدو لپاره رجسټر کړي دي. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د افغانستان بشري ناورین او په نورو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ امریکو څنګه ایس پی آر په خپل ویبپاڼې لیکلي د دسمبر په 11مه د سلورو امریکایي سینیټرانو یو پلاوی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پوځ د مشر جنرل خبر قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره لیدلي. او برتانیا د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل سو بلې موضوع ترازو د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی چې ویلي دي افغانستان ته د هیواد له کنګل شوي بانکي زیرمې څخه 280 میلیون ډالر ورکوي. د طالبانو د مالی وزارت د پرمختګ په دوحه کې د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنځ د شو بحثونو پایله ګڼلې ده. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شو پیسو یو برخه ده چې ټاکل شوې د روان زیږدیز کال تر پایه افغانستان ته ورکړل شي. جزئیات زمونږ له خبريالا اورو.
طالبانو حکومت د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړستای چې د یو جواز په صادرولو سره افغانستان ته د پیسو د لیک درا لیک اجازه ورکړې ده. د امریکا د خزانه وزارت د لیندې په 19مه په دې اړه یو عمومي جواز صادر کړ او دا اجازه یې ورکړه. هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافيږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی یو اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې لیکلي د امریکا د مالی وزارت لخوا بانکونو ته 14 جنرال لایسنس صادرول یو ښه اقدام دی چې اوس به هرمیشتي افغانان کولی شي خپلو کورنیو ته د ویسترن یونین، منیګرام او نورو بانکي لارو پیسې ولیږي. ښاغلی بلخی زیاتوي دا یو پرمختګ دی چې دوی یې ستاینه کوي او هیله ښیي چې افغانانو ته د نړیوال بانکي نظام ټولو برخو ته د لاسرسي حق ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا د امریکا د پریکړه په دوحه کې له نړیوالې ټولنې او امریکا سره د شویو بحثونو نتیجه بولي.
ټول موارد باندې موږ په وروستیو کې په دوحه کې بحثونه درلودل او ژمن هم شوي موږ د داسې ګامونو راغلاست وایو او هرکلی کوو او دا وایو چې داسې ګامونه باید نور واخیستل شي څو اعتماد منځ ته راوړي او د بحرانو مشکلات هم حل کړي او د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ډېر مفید او مهم تمامي.
خو د امریکا د خزانې وزارت وړاندې ویلي د افغانستان د روان اقتصادي مصیبت لامل پر طالبانو د امریکا بندیزونه نه دي او دا جواز هم د دې حالت په حل کې کوم مرسته نشي کولای. نړیوال بانک هم پرون اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ دي 280 میلیونه ډالر د هیواد ته ولیږدول شي. دا د افغانستان د بیا رغونې وزیر صندوق د کنګل شویو پیسو برخه ده چې د نړیوال بانک په خبره د روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسي. دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته ورکول شي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. خو پوښتنه دلته ده چې آیا د اقتصادي بندیزونو دا نرمښت له طالبانو سره د امریکا او نړیوالې ټولنې د اړیکو نږدې کیدل دي او که په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو د مخنیوي هڅه؟ شنونکی شفیق همدرد هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغانستان ته د پیسو پر لیږد او د نړیوال بانک لخوا نه افغانستان سره د 280 میلیونو ډالرو مرسته به ونه شي کولای چې د افغانستان د اقتصادي بحران مخنیوی وکړي، او زه فکر نه کوم چې دغه کارونه دي د افغانستان د نوي نظام د رسمیت پیژندلو په معنا وي، ځکه نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا او نور هیوادونه لا تر اوسه د افغانستان د نوي نظام د چارواکو د ژمنو نه مطمئن شوي نه دي.
دا په داسې حال کې راځي چې د نړۍ 21 اسلامي هیوادونو چې د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هم دي یو اعلامیه کې له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. اعلامیه چې پرون له غرمې وروسته خپره شوه پکې د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي په کار ده چې د افغانانو لاسنیوی وشي. په همدې حال کې بریټانیا تازه اعلان کړی چې له افغانستان سره 15 میلیون پاوند مرسته کوي. له دې سره به په روان کال کې له افغانستان سره د بریټانیا مالی مرسته 268 میلیون پاوند ته ورسیږي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پیسې به د خوراکي توکو، روغتیایي تجهیزاتو او درملو، اوبو او د سرپناه په برخه کې مصرف شي. دا پیسې به هم د طالبانو حکومت ته ورنه کړل شي ځکه چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني. ټاکل شوی دا چې د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی مؤسسې په دې پیسو افغانانو ته بشری مرستې ورسوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
طالبانو له افغانستان سره د هند د مرستو هرکلی کړی وای د نورو مرستو تمه ترې هم لري. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان احمد الله وسیق د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي د هندستان یو 1.6 ټنه صحي مرسته کابل ته رسیدلې او دوی پر روغتونونو ویشي. دا مرستې د دسمبر پر 11 یعنی پرون کابل ته رسیدلې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت ته په کتو یې له هغه هیواد سره دا مرستې کړې دي. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی رپورټ لري.
طالبان وایي دم ګړې چې افغانان له سختو شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هرکلی کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسته له هغه وکړه چې د هندستان لخوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده.
د هند حکومت له لوري ترسره شوې مرسته چې 1.6 ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو له مخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمېر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغه وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته، خوراکي توکو او اولیه توکو ته ډیر زیات ضرورت لري، د هندستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې ترسره شوې ده یو نیک اقدام ده او موږ هرکلی کوو.
د هندستان لخوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرسته شوې چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته نه لاسرسي او د کافي درملو د نشتوالي له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. هندستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنمو مرسته هم کړې چې اوس په لار ده، او د طالبانو د ویاند ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لاروي کې لومړی جلال آباد او بیا کابل ته را ورسیږي. د طالبانو بل ویاند بلال کریمی هم ویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره د ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت ته په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو او یو اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شامل دي. د هند دا مرسته په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤلینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړې و چې د دسمبر په 10مه له کابل نوې ډیلی ته تللې وه او په سبا یې یعنی شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان ترڅنګ په خپله اعلامیه کې د دسمبر په 10مه له کابل د دیوی شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سیکانو او هندوانو په شمول د څلور نوي تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د اګست له نیمایي راهیسې 469 کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې 4500 د هند اتباع دي. که څه هم په تېرو شاوخوا 20 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼ نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډیره راکمه شوې ده.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو سره د امریکا یو جګپوړی ډیپلوماټ راتلونکي اونۍ د دواړو هیوادونو ته سفر کوي. واشنگټن وایي روسیې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره دغه هیواد له پولیس سره لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي. مسکو بیا وایي د برید نیت نه لري، خو دغه هیواد پولو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي. بیا هم تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو یو جګپوړی ډیپلوماټ به راتلونکي اونۍ د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف دواړو هیوادونو ته سفر وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اروپا او یوروایزیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کارن دینفرید به د دوشنبه په ورځ کیف او بیا موسکو ته سفر وکړي. بیان زیاتوي چې میرمن دینفرید به د دواړو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې عسکرو د ځای پر ځای کېدو او د اوکراین د خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د واشنگټن په تعهد باندې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اوکراین او روسیې ته سفر کوي چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر سه شنبه د اوکراین پر پوله د کړکیچ په کمولو خبرې وکړي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې خپل امریکایي سیال جیو بایدن ته وویل چې موسکو د برید نیت نه لري او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د ناټو د پراخېدو په صورت کې د امنیت تضمین غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې به واشنگټن پر موسکو د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو سربېره له اوکراین او د روسیې په ګاونډ کې د ناټو له غړو هیوادونو سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. واشنگټن وایي روسیې د اوکراین پر پولو د جګړې لپاره شاوخوا 100 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ښایي پر دغه هیواد د برید تابع ولري. په همدې حال کې د برېټانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د اوکراین پر پوله د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دوی ویلي چې پر اوکراین هر ډول برید به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي چې ناوړه پایلې به ولري. اوکراین په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د روسیې ځواکونو د پام وړ زیاتوالي او پر خپله خاوره د پوځي برید د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسي ځواکونو په دې پسرلي او دوبي کې په سیمه کې دوه لوی پوځي تمرینونه ترسره کړل چې هر ځل یې د پام وړ ځواکونه او تجهیزات په سیمه کې پرېښودل. روسیا وایي د دوی ځواکونه په پوله کې دفاعی حالت کی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
په مومندو کې د بایزو خوایزو او انبار خلک د خپل ماشومان لپاره د های او هایر سیکنډري سکولونو غوښتنه کوي. دوی وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې د دوی د سیمو ماشومان ته د لوړو زده کړو فرصتونه نه دي برابر شوي. د دې درې واړو تحصیلونو آبادی تر 100,000 زیاته ده، خو د تعلیمي شرح په حواله تر ټولو ورسته پاتې سیمې ګڼل کیږي. د مومندو تعلیم محکمې چارواکي وایي په خوایزو او انبار کې د ځینو سکولونو درجې لوړې کړې او په خبره چې زر به سهولتونه هم ورته برابر شي. شنواز ترکزی رپورټ راکوي.
یا 2013 د سر شمیرنې د معلوماتو تر مخه د بایزو آبادی د 100,000 پورې ده، د خوایزو آبادی د 40,000 زیاته ده، وړي د انبار آبادی د 50,000 اوختي. د خوایزو د سیمو سیدونکو تفسیر مومن مشاد رلو ته د دسمبر په 9 وویل د دوی په سیمو کې د تعلیم رواج ډیر کم و. اوس خلک واړي تعلیم عام شي، حکومت یې غم نه کوي.
زمونږ په علاقه کې های سکول نشته، میډل سکول نه چې کوم ماشومان فارغ شي تقریبا 90% ماشومان به سبق پریدي، ځکه چې دا غو دومره وس نه کیږي چې خکته علاقو ته لاړ شي او سبق وي. دا وخ صرف په تحصیل خوځي کې پرایمری سکولونه چې کوم دی هغه وي سکولونه دي او یو څلويخ پوسټونه پاره کې خالي دي.
په موند کې د تعلیمي ادارو شمیر 500 اتیا دي کې وړ او غټ سکولونه هم شامل دي، ولی څلور کالجونه هم شته چې دوه پکې رسمي تعلیم، یو د فني تعلیم او یو د کامرس یا کاروباري تعلیم زده کړو لپاره جوړ دی. په مومندو کې یو کالج د زنانو لپاره هم جوړ دی، خو دغه ټول کالجونه او یا غټ سکولونه یا کون او غلنۍ تحصیلونو کې جوړ دي چې د لورو سیمو نه ورته زده کوونکي پورتک کې مشکلات لري. صدبر محمد بایزو د سیمې مخور ملک دی. مشال رډیو ته وویل دوی هم هر وخت د حکومت نور هیڅ نه دي غوښتلي، بس یوازې د سکولونو غوښتنه یې کړې ده.
زمنگ علاقہ کما بارڈر ایریا دا پدا مسلسل دا جنگی جنگ حالاتو کے پاتی شوی دا حالات نمک کے چکم وقتو او امن لحاظ برابرو پاگی کے ہم منگا دا حکمت نا دیر گی لمنو آغا وخم ایڈوکیشن لیول صفر مانیو. نن ہم چی آلتا ہائی سکول نشتا، آلتا یو سسٹم دا کالج نشتا، آلتا دا بچو دا تعلیم سوچم نشتا. سوچ
دا بایزو تحصیل په مشرقي اړخ ته مومندو د خوایزو او ساپو سره لګیدلې، ولی په مغربي اړخ ته افغانستان سره سرحد لري. دغه سیمه کې د ګوسړې یا ګورسل لوی لار چې ور باندې په جلال آباد مومندو ته تجارت هم کېده جوړه ده، خو دغه لار هم د تیرو یوولسو کلونو راهیسې بند ده. د امبار خلک هم واړي په دغه سیمه کې ورته هاي سکولونه او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لپاره غټ سکولونه جوړ کړی شي. مقصود خان هم د امبار اوسیدونکي دي. مشال رډیو ته وویل د دوی په سیمه کې هغه سکول چې تر د اتم ټولګي پورې وو لسم ته اپګریډ او یا لوړ کړي، خو لا هم پکې د پرنسپل څوکۍ خالی ده. لیبارټریانی او نور هغه ضرورتونه چې های سکول کې باید ورکړي شي پکې نشته دي.
دلته پکارو چې دوه پکې د جنکو های وای سیکنډري وای او د لکانو سیکنډري هم ضرورت دی پامبار کې او د کالج هم ضرورت دی. نو دلته تعلیم ډیره سخت ستونزه ده، ډیر سخت د علاقه تګی ده د تعلیم په بابت لکی کې بلکانو میډل پاس کا نو هغه به داسې چلو یا به مزدوري له لاړل یا بچی ته کودایانو له لاړل، نو هغه به ډیر کسان به سه تعلیم نه اوس به خیر میټرکو کې، خو میټرک به مزبتلې شم چې نورو اعلی تحصیلونو پسې میټرک هم کم دی، سیټونه راځي په اوپن وی تحصیل وایز نه نغه سبب نور تحصیلونو زمنګ ځوانان سره مقابله وکي.
د تعلیم محکمې لخوا هم د دسمبر په نهمه مشاد رډیو ته د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه تعلیم محکمې په خوایزو کې درې میډل سکولونه نهم او لسم ټولګیو ته اپګریډ کړي چې پکې د جنکو سرکاري های سکول کچکول، د هلکانو سرکاري های سکول امداد الله او های سکول ګټ ورسک شامل دي. خو په بایزو کې دغه سہولت لا هم نه دی ورکړل شوی. محکمه وایي دغه سکولونو ته به ډیر زر د های سکولونو د ضرورت په مطابق سہولتونه هم ورکړل شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په عمان کې اوسیدونکې 12 کلنې پاکستانی نجلۍ چې اصل وحید نومیږي شپږ کتابونه چاپ او پر امازون یې خپاره کړي دي. هغه وایي کتابونه لیکل شوق دی او په خبره چې نه یوازې خیالي یا تصوراتي ناولونه لیکي بلکې د ماشومانو لپاره ځانګړې لیکنې هم کوي. د ملیحې امیرزاده پر رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان 12 کلنې ماشومې ایسل وحید پر امازون شپږ کتابونه چاپ کړي دي. ایسل د شپږم جمعات زده کوونکې ده او د لیکنې په بیلابیلو سیالو کې هم انعامونه اخیستي دي. ایسل د 13 کلونو راهیسې په عمان کې اوسیږي او وایي چې لیکل یې شوق دی، نو ځکه یې وکول شو چې دومره په کم عمر کې کتابونه ولیکي.
Writing is my passion and I really enjoy doing creative writing.
لیکل زما جذبه ده او زه ترې ډیر خوند اخلم. زه په خپل ټول ژوند کې لډیرو سیزونو متاثر شوی یم. زه له خپل شاوخوا ډیرو شیانو خلکو نه متاثر شوی یم. زه له هغو لیکوالانو نه متاثر شوی یم چې کتابونه مې لوستي دي، خو تر ټولو زیات زه له خپل مشر خور متاثر یم چې هغه یو لیکواله ده او خپل کتابونه یې چاپ کړي دي.
ایسل وایي چې د کتابونو له لارې نه یوازې څه پیغام ورکول غواړي بلکې دوه کتابونه خیالي ناولونه دي.
Them is an anthology in which 104 other people collaborated.
Sama pashpago kitabuna ke me yawa sheri majmua da chipaki yo silsilo ro noro kasano barkha acha balida da ghi maqsad da corona pa waqt musbat fikr khwarawal di nor 15 jala kitabuna di chidre pa ke akhlaqi paigham larun ki o dwai mukammal tasvirati nawali di khayali nawali me di demons hatred ya da shaitan nafrat aw di terror ya dar di nor kitabuna me through the portal ya da portal lare day in the life of a pencil ya da kalam da shwan یور وس او چیپ گوز ٹو سکول یا چیپ سکول تسی دی پدغو کتابونو کې ز پیغام ورکوم چې مونږ باید د غند خور نکړو، د پنسل مثبت استعمال وکړو او د ایوی ماشومې ذکر کوم چې د خپلې ارزو لپاره زیار باسي.
آی ټاک اباوت ا گرل هو فالز یور ډریمز.
دا ایسل په خبره پدې کې د خوخي کتاب یې د ډیمنز هیټرډ یا د شیطان نفرت ته شټولو کې اول یې لیکلې خو چاپ شوی روستو. ایسل نه یوازې کتابونه لیکي بلکې په مجلو کې هم لیکنه چاپیږي. د دې ترڅنګ هغه د پبلک سپیکینګ یو لسی ویناو، باسکټبال او د آیس هاکی شوق هم لري.
د ایسل مور شانه زهرا مشال ریډیو 12 مند پلرونه چې په وړو کالو کې پر ماشومان سم توجه ورکړي نو خې نتیجه یې راوځي.
بس یہ میں نے ڈسپلن لائف میں کیا ہے کہ جو ٹائم ٹیبل ہے بچے اس کو فالو کریں.
ماں پجوانت کے نظم ساتھ لے دے چی معشومان میں دا وقت پابند اوسی ہر چیز مو دا منظم اول کوشش کرے او معشومان تمی دیر وقت پر کھڑے دے. پاکستان تھا دا سی معشومان دیر ضرورت دے مشتا دا موبائل پر زائی زیات وقت معشومان تا ورکول پکار دی پتیرا پہ ہگا وقت کے چی معشومان دیر واڑوی دا معشوم پجوانت کے لمڑی پنج کالا دیر ضروری دی نو ہگا وقت میں معشومان تا دیر پم لرنوا او پہ موبائل باندھی میں ہم کوشش ہو چی پہ مثبت طریقے استعمال کری.
میں نے یہ کوشش کی کہ ان کی ایکٹیویٹی پازیٹو رہے.
دا چې نور کسان څنګه کولی شي چې خپلې لیکنې امازون کې چاپ کړي، ایسل وای طریقې ډیره اسانه ده. دا غي لپاره په امازون ویب سټ کې اکاونټ ضروری دی. په کینڈل ډایرکټ پبلیشینګ اکاونټ کې د ځان رجسٹرولو وروسته بیا کینڈل مو نورا لارښوونه کوي. پختون لیکوال اباسین یوسفزئی مشال ریډیو 12 دا د نیکمرغه خبره ده چې د هیواد کمومره ماشومان هم د لیک استعداد لري. نوموړي وویل پکار ده چې د جدید دور له تقاضو سره سم لیکوالان د خپلو هنرونو نه په جدیدو لارو په ښه ډول ګټه پورته کړي لکه څنګه چې ایسل کوي.
بهتره طریقه دا ده چې خلک څومره ډیره ګټه اوچتولی شي د خپل هنر د خورولو دپاره، د خپل تخلیق د خورولو دپاره. دا ډېره لویه خبره ده. زه ګڼم چې اوس خلکو سره ډېر وخت نه وي، هر وخت څوک کتاب نشي لوستی، هر وخت د موبایل سره او د کمپیوټر سره نښتي. نو که چېرې په داسې لارو باندې چې د ډیجیټل لارو باندې کتابونه او آرټیکلز او خیالات راشي، دا به ډېره غوریزه خبره وي. بلکې زه خو دا سوچ کوم چې اوس خلکو له پکار دادی چې دوی ته آډیو بکس په سنسر ډول ورسولی شي.
د ایسل په خبره د کتابونو لیکلو مقصد یې پیسې نه دي، بلکې دا یې شوق دی. هغه وایي ټولو ماشومانو ته پیغام ورکوي چې همت ونه بایلي او کوشش وکړي، که ناکام هم شي نو له هغې دې زده کړه وکړي.
د ملیه مزدر رپورټ په سواد کې سړون کې ویر سرګندوی چې خای په نږدې راتلونکي کې په دې سیمه کې ویل کېدونکي یو شمیر ځایي ژبې ختم شي. دوی د دې ژبو شمیر نه خي. له دوی څخه یو توروالی ژبه هم ده چې د سړونکو په وینا شاوخوا یو لک ویونکي لري. د سړونکو په خبره توروالی ژبه اوس د بحرین په څلورو سکولونو کې د زده کړو برخه جوړه کړې او د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې څلور سکولونه دي چې پکې د پنځم جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچ دي. توروالی ژبه خوندي کولو کار د سیمې یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغستې. د مشر زبیر توروالی وای چې د حکومتي مرستې بغیر یې توروالی ژبه د خپلو ملګرو سره د کتاب او لوست جوګه کړې، د توروالی ژبې ټکي جوړ کړي، ډکشنري چاپ کړي او ورسره د توروالی ژبې ولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
من 2000 ماشومان زموږ د سکولونو فارغ شوي دي، مطلب هغه سن اس خپل جبا از دکړه دا هغه کدا کوس د سی جوړ کړي دي چې د کې خپل مقامی کم کلتور چې د دي دا هغه نه قصې پکې شامل دي، دا هغه ادب دي. موږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غږون کړي. دی وایي چې د بحرین توروالی ژبه څو کاله وړاندې صرف د وینا حد پورې و. شاعرانو به شاعري او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نو سینا در سرا مونږ ته هغه زاړه میلاوېدو او مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپل طریقې باندې بیار سرو سره لیکل، خو لکه سکریپ نه و. مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساوند و، هغه هغه ټکې مکې نه و. بیا ایبیټی دلته قائم شو نو دی هغه سکریپ جوړ کړو. کو دا طالبان دور راغه هغه پسې یو بیا سیلابونه رالو یو شاعری لکه ختم شوی وا
د توروال کلی اسیدون کې سجاد وای چورمای کې دوی ته عجیبه لګی دا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حدا پوره محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي خو اوس د سیمه یو شمیر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکي ماشومان ډیر تکړه وي
کوم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلونو هغه اولنۍ چې کوم دوه درې کال وو هغه به بالکل ضایع تلو دا چې کله سکول ته راتلونو هغه سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو
په سواد بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالې ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمدی پاتې ده او د ژبو خوندي کولو لپاره نړیوال ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونه د پښې بي دي اوریدونکو د خبرونو لنډیز به له مجید بابر اورو.
د پښتون غورنه غورنګ مشر منظور پښتین په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د علي وزیر ترڅنګ د غورنګ ټول زندانی فعالان دې زر تر زره خوشی کړل شي. نن پټان کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د احتجاجونو په ترڅ کې د جلسې ته په وینا کې پښتین په قبایلي دلو کې د هدفي وجنو د ځمکنیو شخړو د خاتمې په زوره د ورکو شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه. د ټانک پولیس چارواکي وایي چې نن سهار په ګره خاده کې د پولیو د ساسکو ورکوونکو ډلې سره ساتونکو پولیس سرتیري نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې. د ټانک د تانې سي چو نور اسلم مشال ریډیو ته ویل چې د پولیو ډلې په ګردا خاده کلی کې ماشومان ته د پولیو پر ضد ساسکو ورکولو لورغلي ویل چې وسلوالو پر ډزو وکړي. د اسلم په خبره په دې برید کې د پولیو د کمپاین کارکونکو ته ځان نه دی رسیدلې. د پټانک په تیر یو شوارو کې پر لپسې دویمه پیښه ده. د دسمبر په 11 هم د ټانک ضلع په 14 سیمه کې د پولیو د ساسکو د ډلې پر امنیت مامور او پولیس سرتیری وسلوالو وجلې وو چې ذمہواري پاکستانی طالبانو منلې وه. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم اے چارواکو ویلي چې له افغانستان ټول وزیرستاني کډوال به پروان پړاو کې پاکستان ته ستانه کړي. د پی ڈی ایم اے د بیا ودانۍ او د کډوالو د چارو مرستیال مشر عادل ظهور د دسمبر په 11 مشالې دوه وویل چې سمو د وړاندې یو ډله افغانستان ته تللې وه او شپږ زره کورنۍ د ستنېدو لپاره رجسټر کړي دي. د پاکستان او امریکا چارواکو د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د افغانستان بشري ناورین او په نورو مسلو خبرې کړي دي. د پاکستان د پوځ اماړي کوسانګي آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼې لیکلي د دسمبر په 11 د سلورو امریکایي سینیټرانو یو پلاوی د اسلام آباد د سفر پر مهال د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره لیدلي. او برتانیا د افغانستان د بشري بحران ختمولو لپاره د نورو سلو میلیونو ډالرو د مرستو ورکولو ژمنه کړې ده.
د خبرونو لدی لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. ز هارون بچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس زړه تر نغواړو د خپل پامه.